السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخي وي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی د دې محکمه قاضیانو پرون حکم کړی چې سرنوال کریم خان کولای شي د افغانستان اړوند جرمونو ادعا شوی قضیو څېړنه بیا پایل کړي کما دا سرنوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوی جرمونو څېړنه ورپغاړه ده د طالبانو او د خراسان څنګه له خوا د ادعا شوی جرمونو څېړنه پایل کړي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیز دورې وروسته فارغ شوې د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د امن نظم په ریاست کې په دندو بوختې شي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي خدیجه یواله دغه خزینه پولیسو ده
پر ما خیلی مفید بوده ما زیات شده
دا وایي موږ ډیر څه زده کړل او موږ کولای شو د دندې پر مهال خپل روزنې څخه ګټه واخلو طالبان په داس حال کې د خزینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخوانی رژیم په زرګونه خزینه پولیسې په کورونو کې بيدندو پاتې دي روسیه او مولداوا خپل خاورو یو د بل ډیپلوماټان استلی دي پروند لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلوماټ اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندای د مولداوا د شمال په یو کلی را پریوت د توغندی غورځېدو کته هم مرګجوب لوا نړه ولا خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلوماټ تر اخراج څو ساعت وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ اخراج کړ په داس حال کې چې روسیز واکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپل ولکې لاندې وساتي مسکو له دغې نیول شوې سیمه څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ ایران وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکو به هم له دې سیمه ووزي او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لاړ کې ده چې د استرالیا په برزبن ښار کې ترسره کیږي سریلانکا د آسیایي جام اتله لوبډله ده او تر دې مخکې درې واره په نړیوالو شلوریزو لوبو کې د افغان ټیم سره مخ شوی چې یوازې یو ماته یې ترې خوړلې ده که هوا ښه وي لوبه به د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجو پیل شي دا و خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو جزئیات اوري تر نږدې دو کلونو ځنډ وروسته د جرمونو نړیوال محکمې د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل خبر ورکړی
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده د معافیت پر وړاندې مبارزه یې لوړ پوړ ته رسولې
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنگي جرمونو د ترسره کولو ادعا داسې مهال کیږي چې تازه کابل کې یو پخوانی جنرال لا درک شوی
د افغانستان د وسلوال پوز زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ګروس سره سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د کرکټ څارونکي څه وایي
افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې ښه لوبه وکړي هغه سریلانکا ده دغه نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټوره لوبه څنګه چې تمه کېده
د پکتیا ځاځي اریوب ته د سیلانیانو تګ زیات شوی خو هلته د اوسېدو لپاره لازم امکانات نشته
زمو پرون راولې ته ملګری نورم را سره دي ډېر طبيعي منظرې لري ډېر خو بل لري که د نوځي او چارماغ او د شام نو ویل لري تفریح لپاره ډېر مناسب دی
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر موضوع ته د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی دا څېړنې دوه کاله ځنډول شوې وې آی سی سی نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پرله پسې غوښتنې بې ځوابه پرېښې دي د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري طالبانو که څه هم د جرمونو نړیوال محکمې د تازه اعلان په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې دوی په جرمونو کې نه وو شامل او یا یې هم جنګي جنایتونه نه دي ترسره کړي تفصیل د سفیولا ستانکزي په راپور کې اورو
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادا شوو جرمونو په اړه دم ګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څانګه یادونه نه وه شوې. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنس کی لخوا وړاندې شو، یادونه شوې چې څېړنې به د هغو ادا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. قاضي پیوتر هوفمنس کی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محفې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څیړي چې د پلاټونو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څیړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 وار له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپلسري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالاتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، ترڅو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
و موردل چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه هغه جرمونه څېړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې پیښ شوي. داسې ادعاوې کېږي چې اوس هم طالبان بې محکمې وژنې او شکنجې کوي. دغه ادعا د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر لوړپوړي چارواکي کوي. تازه دوی وایي چې طالبانو د جنرال محمد ابراهیم جهادیار په نوم یو پخوانی جنرال کابل کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. دا چې دغه جنرال کورنۍ څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنځشنبه په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلي سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنځشنبه ګروه از افراد مصالحه طالبان د پنځشنبه پورې د طالبانو وډل زمو کور ته را دننه شو او زما واړو ورونه او خويندې وغوخل وی وهل. پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډېرې بیزتۍ ولچک کړ. د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی.
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده، خو نه پوهېږي چې ولې یې پلار نیول شوی. جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکیني حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې. د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکیني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي، خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
متاسفانه په تیرو څوارلسو میاشتو کې در هغې نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، د افغانستان د وسلوال پوځ زیاتی منصوبین په ډېر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي او یا هر ځای کې هغو ته پیغورونه ورکول کېږي، چې دا د ټولو دینی او زموږ افغاني عنعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم په ځانګړي ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وی ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړې.
اسلامي امارت عمومي اپ کړې ده، نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کېږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده. که البته کوم نوی جرم ونه لري، تیرو جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې د کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کېږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاښ په 19 په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه، خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه. تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي. هغه وخت یې ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکیني حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دي دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورزشي مطالبه ته ورستنیږو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نړیوال جام په یوه مهمه لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا چې دا لوبه ولې مهمه ده تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د آسیا له اتلې سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوې دغه لوبه د کابل په وخت د سهار په 8:30 د استرالیا د برسبن ښار په گابا سپورتي لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پوره چمتووالي سره میدان ته ځي.
ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل راتلونکی لوبه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي. یادې لوبې ته به له یو ښه پلان سره او بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته داخل شي. او همداراز درته ویلی شم چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د 3000 په دې خوا په برزبن کې هم خپل تمرینات پیل کړي دي او انشاءالله چې ښه پایله به ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبې په درشل کې د ملي لوبډلې په صف کې بدلون اعلان کړی. د افغانستان د لوبډلې مشهور توپونکی حضرت الله زازای ژوبل دی او له همدې امله د نړیوال جام له پاتې لوبو لرې شوی. د هغه پر ځای آل راونډر ګلبدین نایب په ټیم کې شامل شوی. ویل شوی چې حضرت الله زازای د تمرینو پر مهال څه ژوبل شوی و او اوس یې ستونزه زیاته شوې وه. د امریکا غږ راډیو خبریال او د کرکټ کارپو متی الله عابد په دې باور دی چې که څه هم د افغانستان لوبډله د استرالیا، انګلستان او نیوزیلینډ په څېر د پیاوړو لوبډلو په ډله کې ده، خو نن به د سریلانکا په وړاندې ښه لوبه وکړي.
اوس بل فرصت افغانستان ته دی، هغه د سریلانکا سره دی چې آسیایی ټیم دی. افغانستان عموماً د خپل نږدې ملکونو سره، پاکستان، بنګلادیش، هند سره ښه لوبه کولی شي. او په آسیا جام کې هم افغانستان ماتې ورکړې وه د سریلانکا ټیم ته. حتی سریلانکا هغه آسیایي جام ګټلی هم نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې هغه سریلانکا ده.
د افغانستان لوبډل وروسته له هغه د ګروپ د جدول وروستي مقام ته ولوي ده چې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې او له انګلستان سره لوبه یې بایلله. د افغانستان لوبډل راتلونکي جمعه له کوربه استرالیا لوبډلې سره لوبه کوي. د سریلانکا لوبډلې د افغانستان له لوبډلې سره درې شل اوریزې لوبې کړي او یوازې یوه یې بایللې ده.
په همدې اړه زما همکار سلطان محمد سرور خبریال او د کرکټ څارونکي متی الله عابد پوښتلی دی او له غنې په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغانستان نن د دغې لوبې د ګټلو څومره چانس لري؟
د افغانستان تیم چې نړیوال جام ته تللی دی په کوم ګروپ کې چې برابر شوی دی، ډېر قوي ګروپ دی. نړیوال قهرمان تیم استرالیا پکې ده، انګلستان او نیوزیلند، او سره دوه ټیمونه نور دي چې هغه د افغانستان سره برابرېږي لکه سریلانکا او آیرلند. کوم تاسو په نن د باران لکابل د ایرن سره کولو به غلغ وشو او افغانستان ته فرصت برابر نشو چې منوال لوبه وګوري او لوبغاړي لوبه وکړي. نو پوینټ کوی واخست خو لوبه ونه شو. اوس بل فرصت چې افغانستان ته د هغه د سریلانکا سره د آسیایي ټیم دی، افغانستان عموما د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان بنگلاديش سره لوبه کولی شي، او په آسیا جام کې هم افغانستان ماته ورکړې و د سریلانکا ټیم ته. هغه سریلانکا نه آسیا جام ګټلی هم، نو د نن معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې هغه سریلانکا ده، او د استرالیا خلاف خوځلې ده. دا به یو بل خو فرصت یورته کولو به ډېر کم پاتې دي د افغانستان لوبې ځای شي. نو د نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټور نو څنګه چې تمه کېده.
ډېر مننه عابد صاحب. مخکې دې شه د لوبو د ځای کېدو موضوع ته راسو. د افغانستان ټیم په خپل لیکو کې بدلون راوستي. د اوپنر حضرت زازی په ځای آل راوندر ګلبدین نائب لوبیږي، دغه بدلون ته تاسو څنګه ګوري او ولی رامسته سوی؟
بدلون خو دا د اصل د لوب ار یو ملک دی، کوم لوبغاړي چې څنګه ولري صحت خنوي یا روزوبل شي. نو دا اصل د زازی باره کې د کرکټ بورډ خبر دا و چې د تمرین په وخت کې روزوبل شوی دی او راتلونکو لوب نه دی پاتې دی. نو ټیم سره نور لوبغاړي تیار الته و، نو اکی ګلبدین نائب هم چې هغه په خاډه وسانو ټیم کپتان هم تیر شوی دی. یو ځینې ستو زیاده چې ګلبدین نائب عموما میډل آرډر بیټسمین دی، آل راونډر دی، او آل راونډر افغانستان ټیم تیار لري عظمت مرزي په نوم باندې. نو اوس سوال دی چې آیا د اولس لوبغاړي کې اخلي که اخلي؟ نو څو به هغه لپاره بیا کې نه بیرون. نو دا یو سوال مینوال فرشته
را بسو د لوبو د ځای کېدو په باب خبري وکړو. دا د افغانستان د ټیم دوه لوبې د باران لوجه ځای سوی یا لغوه سوی. آیا امکان نه و چې دغه لوبې په داسې خارونو یا داسې سټډیومونو کې شوی وای چېرته چې باران نه و؟
دا خو د کرکټ خو اسې تجارتي باندې ورا کړې دا کوشش نه کیږي چې نړیوال کرکټ ته څه موقع ته جوړیږي مخالبش هغه داسې جوړ شي چې ټول ملکونو ته د کرکټ هغه څه هم ورسیږي او بیا د هغوی هغه خپل لیګونه هم په خپل وخت باندې وشي، سفرونه په خپل وخت وشي. په استرالیا چې د دې کوربتوب کول نو هغه ورته د وختونه ورکړي چې دې وخت کې زه کولی شم. نو آی سی سي د کوربه په حساب باندې ورسره دغه منلی ده. نو هغه میدانونه زیاتره تاسو ګورئ ملبورن کې، برزبن کې زیاتره بارونه کېږي. نور خاورونه کې موږ تقریبا لوبې وکتلې، د پاکستان لوبې وشوې، د هند لوبې وشوې، نن په دغه برزبن کې د استرالیا او د آیرلند لوبې وشوې. پرون نو استعمال دا چې د افغانستان او د سریلانکا د غلوبه هغه مره غیزمنه نشي د باران لکبل سمره چې د نیوزیلند او د آیرلند سره شوی.
روستای پښتنه د افغانستان ټیم د دې لپاره چې په دې مسابقه کې بل پړاو ته واوړي یو ورسیږي څه باید وکړي؟ د سویل کې چې باید نننی لوبه وګټي او استرالیا هم باید
د درې ټیمونو وضعیت هم داسې اندې شوی دی. چې کداغه نو کټي وغه داغه نو ویلی او کبه رسی شي ویری شي کنه چې اگر مگر کې زیاتره ټیمونه دي دسي درې ټیمونه دسي دي چې دغه قوی دي د پوزیشن وضعیت چې د نیوزیلند دی او بیا اوس په کې د جنوبي افریقا ځکه چې د جنوبي افریقا هم نو ګټل خپل ګروپ کې تاپ ته تللی دی. نیوزیلند خپل دا اوس پر ماته نه خپل تاپ کې روان دی 3.2 سره. نو که یو میچ بل د دوړو کټي نو 2.2 سره دوړه کول شي مخکې لاړ شي.
خبری علاوه د کرکټ څارونکو متی الله عابد چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې به مسالې ته ورستنی ګور. روسي ځواکونو یو وار بیا پرون د اوکراین په پلازمینه کې فوزینو نورو خارونو راکټي بریدونه کړي چې تر ډیره د انرژي تاسیسات په نخښه کړي دي.
پلازمینه کیف او د اوکراین څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د روسیې د توغندیزو بریدونو هدف وګرځیدل. د دوشنبه بریدونه په کیف، خارکیف، وینیتسیا، پولتاوا او نورو سیمو کې شوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې د پلازمینې ټولې سیمې له سهار راهیسې برېښنا نه لري. د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف وویل دوو توغندیو مهم بنسټیز تاسیسات په نښه کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وویل چې د اکتوبر د 1 برید د روسیې د پوځي کمزورتیا نښه وه او زیاته یې کړه چې روسیه د جګړې په ډګر کې د جنګېدو پر ځای له ملکیانو سره جګړه کوي. روسیه غواړي په دې کار سره اوکراینیان له مقاومت را وګرځوي. روسیه په هوانونو، ډرون بریدونو او راکټي بریدونو سره څو اونۍ د اوکراین د انرژي او نور اساسي تاسیسات او ملکی ودانۍ تر برید لاندې راوستي. د راپورونو له مخې د روسانو په دې بریدونو کې د اوکراین نږدې 40% د انرژي تاسیسات ویجل شوي. د کار په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د برېښنا پرچاوي رامنځته کړي، هغه هم د ژمي په درشل کې چې د خلکو کړکېچن ژوند به لا له ستونزو سره مخ شي. خو د روسیې له دې ټولو هڅو سره سره چې غواړي اوکراینیان له مقاومت لاس په سر شي، د اوکراین دفاعي ځواکونو د اشغالي سیمو د بیا نیولو په برخه کې پرمختګونو ته دوام ورکړی. د اوکراین د ځوابي برید په لړ کې روسیې ځواکونه له شمال ختیځ څخه ایستل شوي او په ختیځ او سویل ختیځ کې هم شاتګ ته اړ کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکو ویلی چې روسیا د خپل اتمیاشتنی یرغل سره چې د ناکامۍ نښې څرګندېږي، اوس د تاسیساتو په هدف ګرځولو سره د اوکراین د خلکو د ویرولو په لټه کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د منډهیر سیمه سیلانیانو د ورتګ پر ځای بدله شوې، خو دغلته سیلانیان وایي چې د اوسېدو لپاره لازمي اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډېر شوی دی. ځاځي اریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صافه هوا، همدارنګه ګڼ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د ځاځي اریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحیدالله آزادۍ راډیو ته وویل:
ولالاره زخته ډېره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسېږي او دغه مرز د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تېرېږي هغه ټول د چا د یاد نه ځي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضا چې هر څوک نشي ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی شي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډېر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځي اریوب د منډهیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډېر خلک به یې لیدلو ته ورشي.
دلته
نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینې واخلي او بیا خپل ځایونه ته ولاړ شي. هدایت الله وحدت چې د سیمې ته له کاپیسا ولایت څخه راغلی وایي دا سیمه ډېرې ښکلې منظرې لري، خو د خوراک او اوسېدو لپاره پکې ځایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلی یم. ډېر خوندور تفریحي ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای داسې دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چترۍ جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت هم یو عاید جوړېږي دلته.
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره ځاځي اریوب ته تللی وایي دا ډېره ښایسته سیمه ده. خکلی طبیعي منظرې، رڼې او سړې اوبه، همدارنګه زرغوزي، چارمغز او نورې ښې میوې لري، خو لاره یې خرابه ده او له دې کبله ډېر خلک راتګ ته بخه نه ګوري.
دا خو دومره خوندوره ساحه ده، ډېره ښه ساحه ده. موږ پرون راغلو چې ملګري نورم راسره دي. ډېر طبیعي منظرې لري، ډېرې ښې اوبه لري، ښه زرغوزي او چارمغز او دا شیان میوې لري. ډېر خوندور ځای دی، تفریح لپاره ډېر مناسب ځای دی. لاره خرابه ده، درې څلور ساعته خلک خامه سره کې مزل کوي. که چېرې دلاره لاره جوړه شي کېدای شي دغه لاره هم کمه شي، نو څلور ساعته لاره ده، کېدای شي یو نیم ساعت دوه ساعته خلک راورسېږي او ډېر خلک به دلته راشي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په ملي پارک باندې د ځاځي اریوب د منډهیر د تفریحي سیمې د بدلولو په هڅه کې دي. د یادې ادارې رئیس مولوي عبدالرؤف سید وویل:
د کرنې ریاست
په پام کې لري چې د زیاریبو لپاره څه سهولتونه رامنځته کړي چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدا رقم ته د اوبو سهولت، دوکانونو او د کلینیک سهولت، د سړک سهولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سره ورسو.
د یادونې وړ ده د پکتیا د زازیاریوب منډیر یوه شنه سړه او ځنګلي زسیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه مالي ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې، خو په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي او شنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان ټاس ګټلی، د بیټ وهلو فیصله یې کړې. دا لوبه 5 دقیقې وروسته پیلېږي. اوس هم راځو دې ته چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې کولرا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې.
د نورستان په ختیځ کې د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو 2 میاشتو د کولورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درمل نه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون پاړوي
دغه مرض تقریبا 2 میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړه. مرض تداوی دپاره هلې ځلې خو کېږي، دومره هلې ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمیر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نسناستي ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمیر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسې یو تن مسؤل ډاکټر اتاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل
سویدن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او WHO نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کیدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
ازادي راډیو ته زموږ سلامونه ورورسېږي. وروره موږ د ګرش ولسوالۍ اوسېدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هېڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وکړو په ده سره یو غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ غږ دې د اسلامي حماراته پورې ورسېږي چې زموږ سره کومک وسي، زموږ د مریض سره دې کومک وسي. موږ په خپله دغه دوا وړونه پاتې دي، هغه د دا عالم غاړې ته ولیدلې خپل عالم هېڅ وس موږ کار نه کوي چې موږ د دغه مریض درملنه وکړو. نو زموږ د اسلامي حمارت دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې کومک وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره په اړیکه کې یم. دغه زمر شهیدان چې سوي دي یا په تیر نظام کې هغه زمر شهیدان وو، که په دغه طالبانو په نظام کې تللي دي هغه زمر شهیدان دي، زمر ورونه دي. اوس چې هلته هغه راجستر دي هغه اوسې کې چې پرې سوي دي چې هلته ورشي اوس تکلیف دی وایي دا نسته تاسې ولاړ سئ کابل ته دغه بند دي. نو که تاسې دغه زمر پیغام تر دغه لوړو مسؤلینو پورې ورسوئ چې دغه ژر د ژر علاقې دغه کارټونه یې دغه کابل بانک ته دغه پیسې ورته والا کې خو د ماښام ده یو نه لري.
سلامونه اونی کی هلی د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دل ربا حق سر خبرې کوم. زما طالبانو نه دا هیله ده چې د جنکیانو ښوونځي دې اخلاص کړي تر کمی بابانوي.
السلام علیکم دادی رادیو خرکم کو اوریدون کو سلامونه اله کوم جوړ روغ بیا است زاسد لا وته زابل ولایت شمزول سوالی وسیدم د زمره زابل ولایت شمزول سوالی ډیره پسمنده ول سوالی ده زه اله کوم سیاد روشن یا د پاندې سیمه یاربا یو خاطر زمره ول سوالی تراوړي
السلام علیکم دادی رادیو خرکون کو اوریدون کو ته سلامونه زایزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډېر